دا طالبان دو حکومت ویان دوائی پا افغانستان کی دا بحرانی وصلوالو دا فعالیت پا تڑاو دا امنیت شورا روستای راپور دا نسام معلومات پر بنسر جور شوی. زبیولا مجاہد پرون تول نیوز تا وویل دایش دالا دوی زپلی او پا وینای نوری دالی لکال قیده و تی تی پی چه پا راپور کیا داو نشوی پا افغانستان کی حضور نداری. لده وران دی دا ملگور ملتونو دا امنیت شورا پر بندیزونو دا چار کمیتی ویلیو چه دا طالبانو تر وکمالیان دا افغانستان کی دا قیده و دایش دالی پا تیر توریستی دلو خوندی زای مندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 9000 ته رسیږي چې 1319 یې نارینه، 520 ښځې او 1019 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون د طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمیر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد څخه د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. د ادارې نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ واکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګېدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوې ښکاري چې له غوږې وینې روانې دي. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبله نن سهار وختې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړې و مورس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه شون کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو. او له دې هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو د پوره تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. داغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو راپارول ډېر آسان دي. ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه وړل راپور د سیلاوي کس یو خپل ها واخلي. خانه خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړوي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ و او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لفاجعه د خلکو د آزار او وضعیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانین خبر نه دي. او دوی نه طریقو خسرانه د سې کړي تسنکی تسنکی چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او مستشفه نتیجې ورکړي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سینفونی کې پردې وځړولې، بیا سره ټولګي جلا کړل، او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړپوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روخانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امر الله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، په مسلمان زو خو استاد کلمې ورور يم، او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خويندو کشرې ورور يم.
کتام ډېر درون څخه دی زما د خلینا وصل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه، او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقم هغه مړه بازګر راځوندي کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چکم معلومات تھی یا ہو پر دنیا کے دا ڈاکٹر سر خبر اکڑے نیورو سرجن سرا رپورٹ سے لے گل یوزے بل جاتا ہو بیا اخر کے دخ پروان سر مشورہ کرے چروز دا ممکن نہ دا
کم زے کے دا واقعیا شو یا غزے کے کم دا سی ٹی وی کیمرے لگے دلی وی اغام خراب دی نو دغه معلومی گی چې دا کار دا ریاست په مرضی شو دی بل کې ریاست ملوث دی اوس پر د گرفتاری نه د شوې نو دا څه موومنت شو دی داسې په حرکت کې اوس پر ایوا اداره هم نه درغلی
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لوی خارونه کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو
خاله خاله د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري معمولا په تاریخ خودره ده کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډه راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي خاله خاله دا به د پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي اما دا سے متاثر طالبان پر چپ دا شک و شوی جوڑے چی پا طالبانو که زین دل سر سی آغا پنجاب تا دیر زیاد در نوائی که زکا پنجابیان مخالف تی پی ٹی ایم یا پٹول که دی منظور پشتین دی پختنو دی غرزن مخالفین دی دا کار باید بنا که دی خپر واقع که واتا توگ من دی او لر و برچی و آفانده دی تا باید زیاد تا پامننو که دا خپل خار و خپل ملاد بد خپل فکر وکی
موش گلمن وزیر پا ای صورت بانی هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لکو موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې ټوک جوړو موږ ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني تاسو ولیدلې چې ارمان لوني هم شهید شو عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی عثمان لالا شهید شو سردار عارف شهید شو ګیلمن وزیر شهید شو دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي دغه د ایس آی جاسوسان کولی سي
هر څه کوڅو هر څه حالات دي د بیننګي خو نه یادی شي
نه خود نه کی بیننګي سره خدای ته بیننګي نه وکو
هغه بای د سیمه وای تللې په دې ځواني بای د سیمه وای نه مور اچھا وای ځکه چې د قوم لپاره ستاسو لپاره قرباني ورکړل و ستاسو په بیلتون دومره غمجن یم چې خط نه لري په ماشوم زړه داسې خوب منی یم چې خط نه لري
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبان تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل د طالبان حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقونو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یوناما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یوناما راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګواله، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادارې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یوناما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه، او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه، او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي، او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباکي
او هم افغانستان تباکي. او دا ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې، چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم باید چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګي په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوري شوي پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلی شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چی بیا هم مسافرون وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لار سمیگی چی شریک شی.
دا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم مسرازی ده دیتا مجور پدیس ده غتل چه ده پختانو بلوچ سیمه که دی ازم سکان پنوم عملیات تساره که باردا چه پختانه لار پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا که چه دی با داسه کار بنه که بلوچار هم و خطار ور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان و وزیر دفاع هم ویلی که چیره تاروز کی دم پخار آمده بیا مگ به تفاوت نه پاز کنه ده مجبور است سراسی خبر اتر تا خبر اتر خید است نور استونز هم ده کډوالو د تجارتی سوداګری اندور ناندرې چی دی تی تی پی تی تی پی تی بخره تی تی پی اندور مسائل به هم حل سی د مذاکره او د خبرو اتر لارنه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري سنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره کوم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لکه یاد شوي دي د هغوی د دغه کارډ چې کوم پی او آر کارډ هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولی شوی ده موده تا در راتون که کال بودر پیجی بیشتم تر جون در درسم پوری در منظر داره چه دای خو گام ده زکا پاکستان با اکثر در دریو میشتو لکه موده غزولا او سره ده چه در راجستر افغانانو یا چه سو چه افغان سیتیزن کار ده داری پالابان پاکستان سو پریک کنه ده کرده چه اگه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وای یا ناقانونه ورته وای د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي دان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سیټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلېدا او مړینې له خلکو دا موضوع هېره کړې ده خو طالبانو تېره اونۍ په تورخم کې د غازي امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څلي لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخ یې د امان الله خان او په بل مخ یې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنګ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنګ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازي امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازي امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول هغه مونږ پیدا کړ په مزار شریف کې. واغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی او په ایران کې زده کړی او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختیف ځانګړې خښتې وي هغه په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول. هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیر ونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نشي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې داسې سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انستاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $40,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کنز لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنز لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میگھالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یوولس زره او اته سوه درې اویا ملي متره باران پکې وري. حتی داسې هم شوي چې په 1915 اتیا کال کې هلته د کال شپږ ویشت زره ملي متره باران ورېده.